په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د غوایی اسور د میاشتې 28مه د 2023 کال د می 13مه ده. پایل د سات په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګ پوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې ښاغلی مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند ویدانت پټیل خبرلان ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوري ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. دا وروسته له هغې چې د امریکا د استازو جرګې د دغه کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه وویل چې د رایه اچونې دغه غونډه به د می په 13مه جوړه شي. مکال چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څېړنه کوي وایي دی د ځینو اسنادو له مخې د دغه بهیر د حساب ورکونې پروسه بشپړه نه بوري. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر همدارنګه ویلي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل و او په همغه شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 14 امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن پنځشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یو نړیوال فورم یا غونډې کوربه دی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې رسنیو د راپور له مخې د غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبري وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته انتقالي دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی سي یو تعلیمی او اقتصادي پلاوی د روسیې فدراتي پلالوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنۍ سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې کتنې هم ترسره کړي. د دغې غونډې په رسمي ویبپاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیه له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او په ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړې. ایران که څه هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې کنسلګری چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویلي نړیوال باید د اصفهان په مرکزي زندان کې د دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زنداني معترضان صالح میر هاشمي، مجید کاظمي او سعید یعقوبی یاد شوي دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ مرکزی په ناروې کې د پرون په یو خبر پانه کې وویل چې دغو زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجې ترې اخیستل شوي دي. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیهوی پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسېد چې په بخمود او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې په دې کچه یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د امریکا د پاوز مرکزی قمندانې سینکام ویل افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي. امریکا ولې د افغانستان پر فضا څارنه ډیروي؟
غواړي چې هم طالبان د تاثیر لاندې وساتي او هم کوم تعرقات چې د تروریستي شبکو دي هغه وشي ښه وڅاري.
په دې اړه مو د پوځي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز دا به هم واورئ چې په کونړ کې چې اوس د غنمو لو پیل شوی، بزګران خوښ دي چې سږ کال یې حاصلاتو کرل شوو غنمو ښه حاصلات ورکړي دي.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د میلې او د خوښۍ ورځې دي.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو هوکړه لیک چې د اعتبار موده نن پای ته رسېده د دو نورو میاشتو لپاره تمدید شوه.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانۍ سینکام ویل افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي. سینکام ویل ک داعش له افغانستان بهر د لویدیز پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي، کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویل د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړه اراده لري، خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قمندانۍ یا سینکام قمندان جنرال مایکل کوریلا وایي کدایش لومړیتوب ورکړي په شپږو میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولای سي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر دېرشمې نېټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل سوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکو لخوا جوړ شوی د مې میاشتې پر شپاړسمه نېټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 میلادي کال د اګست له وروستۍ نېټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي، دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نورو اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سینکام قمندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري، خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لري واټنه کنټرولیدونکي هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاته کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټون کې د اندیشنو او پراپنستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. د دغه ډاډ داسې محل ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا محل د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینکام ویل افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هېواد پر فضا څارنه ډېره کړي. په دغه څارنه کې داسې ډران وسیلې ازمایل کېږي چې د ډېر وخت لپاره په هوا کې پاتې کېدلی شي. دوی دا کار د دې لپاره کوي چې په وینا یې داعش افغانستان کې یو ګواښ دی او ممکن لمنې د امریکا په ګډون نورو هېوادونو ته هم وغځېږي. زما همکار اسدالله لودین په دې اړه د پوځي چارو د کتونکي اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امریکا ولې د افغانستان پر فضا انتظار نه ډېروي.
اوایي څار چې د امریکې د دفاع وزارت ویلي دي په دې عقله باندې دو کوم ګواښونه چې دو ته متوجه دي او کوم تحرکات چې د افغانستان په اراضۍ کې د تروریستي شبکو فعال دي، سره د دې چې یو تکیبه ډېر روښانه چې د تروریستي شبکو مراکز په پاکستان کې دي ولې فعالیت یې په افغانستان کې دی، نو د هغې په بنسټ باندې دو غواړي چې هم طالبان د تاثیر لاندې وساتي او هم کوم تحرکات چې د تروریستي شبکو دي هغه وشي ښه وڅاري او د هغې تر څنګ دو د پوځي لحاظه بل لاسرسی نه لري د ځمکې د لارې نه، نو دو هڅه کوي چې د هوایي لارې نه کوم کشفي وسایل چې لري د هغې په ذریعه باندې دو وشي کولی چې دغه ټول پوځي تحرکات د تورستي شبکو د هوا د لارې نه وڅاري.
تاسو د امریکا د پوځي وړتیاو په اړه معلومات لرئ؟ دوی د هوایي څارنې له لارې په ځمکه کې ورانکاره فعالیتونه کتلی شي او که هو څنګه؟
دوی پوره چې شی لري ټکنالوژي لحاظه د هوایي لحاظه دو پوره د وړتیا لري چې وشي کولی د هوا له لارې نه ټول د ځمکې هغه پوځي تحرکات وڅاري او دغه کشفي وسایل یا دغه کشفي کوم ډرون چې دي د دې په ذریعه باندې دو دا وړتیا یا دا ظرفیت لري چې دا کار وکړي.
د امریکا مرکزي قمندانۍ دا هم ویلي چې داعش ممکن شپږ میاشتې وروسته دوی ته هم ګواښ پیښ کړي، البته که چیرته اراده وکړي. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دا هغه اندېښنه ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې حتی د خپل بینلمللي دوستانو ته او سیمه ییزو هېوادونو ته ویلي وو چې که افغانستان په هغه ډول باندې چې ایجاد کوي یو توافق ته د سولې ونه رسېږي، نو دا ګواښونه به هم سیمې ته او هم نړیوالو قوتونو ته چې د افغانستان په قضیه کې زیدخل دي په داسې ګواښونو سره به دو مخامخ شي. او دا اندېښنه مطلقا په ځای ده او د دې اندېښنې په هکله باندې د پخوانه هم تشویشونه اوس، ولې دا اندېښنه زیاته شوې ده د دې په خاطر باندې چې د دې داعش د شبکې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی چې د طالبانو د
د پوځي چارو کتونکی اجمل عمر شینواری و چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ سینکام د وروستي اقدام په باب خپل نظر سره شریکاو. سینکام ویلي له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هېواد پر فضا څارنه ډېره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د افغانستان کړکېچ یو هم غږ او منظم نړیوال غبرګون ته اړتیا لري. د انسټیټیوټ په نوي راپور کې ویلي تر دې مهاله یوازې بېلابېلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی، خو دا غبرګونونه ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی پرېکړو د دغه هېواد د ټولنې په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند اغېز کړی دی. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو د پرانیستلو انتظار زده کوونکي نجونې ناهیلې کړي دي. په کابل ښار کې د دولسم ټولګي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل ډېر ارمانونه یې درلودل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس دا څو کلونه یې په کور کې بې ځایه تېر شول.
زه په لسم ټولګي کې وم چې طالبان راغلل او د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې او ټول نجونې له درسونو بې برخې شوې او بې سرنوشته پاتې دي. تقریبا دوه کاله کېږي د طالبانو د راتګ څخه زموږ هیلې هماغسې نیمګړې پاتې دي، خو سربېره پر دې بیا هم موږ هیله لرو چې ټول شیان لکه پخوا شي، هر چلکۍ وکړه شي، ښوونځي او پوهنتون ته په ډاډه زړه ولاړ شي او خپلو هیلو ته ورسېږي او خپل امیدونه په حقیقت بدل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي سمیه کریمي چې 9 کاله یې په دې برخه کې کار کړی، اوس د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې د خپلې دندې له لارې له ډېرو ښځو سره د مرستې تر څنګ له مالي پلوه هم خپلواکه
وه.
کله چې زه زده کوونکی وم، ما غوښتل د هغو مېرمنو غږ شم چې نشي کولی د افغانستان سنتي ټولنې څخه د خپلو بنسټیزو حقونو غوښتنه وکړي. خوشبختانه ما وکولی شو خپل د هدف ته ورسېږم او د یو مدافع وکیلې په څېر مې 9 کاله په دې برخه کې کار وکړ، خو له بده مرغه 2 کاله کېږي چې ما دا احساس له لاسه ورکړ. په کور کې ناسته نه یوازې موږ ته اقتصادي، روحي او رواني ستونزې پیدا کړې، بلکې موږ زموږ د مهارت څخه زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه لرې کړې.
په همدې حال کې د امریکا د سول انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو په تېر کال کې په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې یو شمېر ناسم ګامونه پورته کړي چې په اوږدمهال کې به د دوی د حکومت وړتیا او کورنۍ یووالي ته زیان ورسوي. دغه راپور زیاتوي چې د طالبانو دغه کړنې به په مستقیمه توګه د افغانستان پر خلکو او په غیر مستقیم ډول له هغوی سره پر بشري مرستو ناوړه اغېز وکړي. په دغه راپور کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې بېلابېلو سازمانونو او بنسټونو پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دي، خو دا غبرګونونه ښایي په راتلونکو کلونو کې افغانستان ته د بشري مرستو د کمښت لامل شي. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره غوښتل شوې بودیجه به له 3-5% پورې کمه شي. دغه انسټیټیوټ په راپور کې زیاته کړې چې طالبان باید په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د مرستو په ویش کې د مرستندویه مؤسسو ته زیاته پاملرنه وکړي، څو ډېری خلک ترې برخمن شي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه یوه کورنۍ مسله بللې وه او له نړۍ غوښتي وه چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو جلا کړي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه په ټولنه کې ناوړه ټولنیزې او اقتصادي پایلې لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې زرغونې ولی ازادي راډیو ته وویل
کاهش دادن کمک های اقتصادي را در افغانستان
په افغانستان کې د اقتصادي مرستو کموالی د دې هیواد خلک له بېوزلۍ، فقر، بیکاری او کډوالۍ سره مخ کوي او افغانستان د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو وروسته پاتې والي لامل ګرځي. د طالبانو حکومت باید خپل په سیاست کې داسې بدلون راولي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ وي چې افغانستان له دې سیاسي وروسته پاتې کېدو څخه وژغورل شي،
سیاسي نجات پیدا وکړي.
طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو نجونو ډېر محدودیتونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، په پوهنتونونو کې له زده کړو منع شوې او په نادولتي نړیوالو او ملي مؤسسو کې پر کار کولو هم بندیز ولګول شو.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو هوکړه لیک د 2 نورو میاشتو لپاره تمدید شو. په دې اړه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه ټلویزیوني وینا کې معلومات ورکړي دي. د هوکړې چې تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اعلان شوه، په نړۍ کې د غلو دانو د کمښت او ګرانښت ناورین قابو کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته ښه خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د 2 نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې، ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو 2 ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړی پړاو کې یې موده 4 میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغه هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیه استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
له خبرونو ور آخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې د هیواد د کډه شوو افغانانو ستونزو ته پام اړولی او لیکي دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل هیواد تښتېدلي او د هیواد ته بیول شوي د کریډیټ یا د بانکي اعتبار او کاري سابقې په نه لرلو سره په څه ډول کولی شي خپل نوی ژوند پیل کړي. تورنټو ستار د شپږویشت کلنې شبانه علیزی چې ډیر وخت د کرایي کور په پیدا کولو تیر کړی څرګندونې راخیستې چې ویلی دي دوی د یو کور له خاوند سره خبرې کړې وې چې له دوی له مخکې د شپږو میاشتو کرایه غوښته چې د دې په خبره دا هیڅ قانوني نه ده. هغې دې ورځپاڼې ته ویلي پر دې سربیره د کور خاوند ورڅخه د یوه زامن غوښتنه هم کړې وه خو دا چې دوی کوم زامن نه درلود له دې کوره تیر شول او پر کرایي کور پسې لټون ته دوام ورکړ. اغلی علیزی چې خپل میړه او دوه کلن زوی سره کاناډا ته بیول شوی وای له ډیرو ناهیلیو وروسته یې په تورنټو کې یو کوچنی کور کرایه کړ. د تورنټو ستار په لیکنه دوی هغه پیسې کارولې چې د کاناډا حکومت د ښه راغلاست پیسو په توګه دوی ته ورکړي چې شاوخوا 3900 کاناډایي ډالر کېږي. دا مرسته له دوی سره د دې لپاره شوې چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. تورنټو ستار لیکي میرمن علیزی د هغو 13000 افغانانو په ډله کې و چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته بیول شوي دي. د تورنټو ستار په وینا دغه افغانان چې خپل هیواد پرېښودو ته مجبور شوي په نوي هیواد کې خپل ژوند ته د سمون ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. یو شمېر د کور او کارموندلو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي ځکه د کار او کریډیټ یا بانکي اعتبار سابقه نه لري او د زامن په موندلو کې چې د کورونو اکثر خاوندان غوښتنه کوي هم له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مطلب کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی لیکي د افغانستان بحران د نړیوالو یو منسجم او همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د مطلب په سرټکو کې لولو د طالبانو ناسم اقدامات د هغوی ګټو ته زیان رسوي خو تر هغې ډېر زیان عامو افغانانو ته رسیږي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په لیکنه په تېر یو کال په تېرو وروستیو څو میاشتو کې طالبانو یو شمېر ناسم ګامونه پورته کړي چې پایله یې په لنډ مهال کې د دوی واکمنۍ نه ګواښي خو د حکومتولۍ په اړه یې وړتیا زیانمنوي او هم یې په اوږد مهال کې انسجام ته زیان رسوي. د مطلب لیکوال ویلیام بارد لیکي له بده مرغه دا ډول غلط اقدامات به د افغانستان خلکو ته په مستقیم ډول زیان ورسوي او هم به له دوی سره د بشري مرستو پر چارو ناوړه اغیزې وکړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ لیکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د کړنو په اړه نړیوال غبرګون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په یوه خوله سختې غندنې او د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو لپاره یوې ډیپلوماتیک اجماع سره مل و خو پکار ده چې نړیوال غبرګون باید ستراتیژي کوي نه د طالبانو د اقداماتو په وړاندې غبرګون او زیاتوي. نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت له یوه کړکېچن حالت سره مخ ده. په دې هیواد کې له داسې یو رژیم سره تعامل کوي چې د خپلو خلکو هوساینې ته پام نه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د نړیوالو لخوا د یو شمېر اصولو او تګلارو سپارښتنه کوي چې یوه د افغانستان پر اقتصادي ثبات څرخي او وایي پر اقتصادي ثبات او د افغانانو پر خصوصي سکتور باید ډیر تمرکز وشي ځکه ګټه ټولو افغانانو ته رسیږي. ازادي راډیو اوري
د افغانستان د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنمو لو پیل شوی او په دې شپو ورځو کې بزګران د کال کړي خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. نور په دې رپورټ کې
سره غرمه ده او د چا خبره چې د اوړي سوځونکي لمر څو نږدې راټیټ شوی، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټې رابډ وهلي، لرونه یې په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکر الله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشحاله دي، خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي راټول شي د میلې په شکل باندې. د زمیندارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دی دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمیر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلۍ او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دی.
د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي، نو په الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو دغه درمندونه او دا شیان پریشلی په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم ګلۍ او ناروغي وي د غنمو 40% کښت خراب کړي، خو بیا هم هیله لري چې پاک غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوې دي، چې د هغې جملې څخه 6,300 هکتاره للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترېنه 4,800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو، د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چې معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي، شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشحاله او کامیاب لره. زه ډګر والای اطلاعم د راس نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیده چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چی مو مکتب نوالو عمل خو زد اسلام زد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که علم پنر و خدا پر دی علم پریزت نالا کل مسلم و مسلمتین. و پیغمبر صلی الله علیه و آله یی که اوت بول علم ولو کان بکین توسی علم زکی ولو که بکین که بی.
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ویدت میوان نول سوالن میوی کنی والی با رو رو مولو طالبان نغوش تا چی دل سا پدیر رول سوالی کی مکتبون فعال کی تا بیشی پر اتیر شیل سولید کی هیچ سد نبی راغل او نه شتون لری دیسا نو تپی بان که دفتو وای ما دشل کلومیتر نا زیاد ساها دا پدیر کی او مکتب نستا نو طالبانو دا وزارس نمی دغای واقع کنم و منو نکورا باد.
السلام علیکم. هیله کوم چې ما پیغام نشر کی. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیه راوړل شي. وګوره
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.